وایس اف امریکا ڈیوا نننی خبری خبرونه مهم سرټکی په 1 اکتوبر په اسرائیل د حماس تبرید او د هغې وروسته په غزه کې د پیل شوې جګړې کال پوره شو. د ګولیا دوشنبه په ورځ د اسرائیل پوځ ویلي جنگی الوتکو یې په غزه کې د حماس په جنگیالو او په لبنان کې د حزب الله په اهدافو بمباری کړي دي. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی د چین سفارتخانې ته ورغلی. پاکستان کې د چین سفارتخانې منلی تیره شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ایرپورټ خواته د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایي وګړي وجل شوي او یو جوبل شوی دی. چین بیا د پاکستان نه د چینایي وګړو د خوندیتوب دپاره د ټولو اړینو ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده. او د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړی چې پی ټی ایم باندې دې د بندیز پریکړه واپس واخلي. منظور پښتون ویلي تش په نوم وفاقي حکومت په پی ټی ایم د بندیز په لګولو له ټولو حدونو تیر شوی. افغانستان کې د شپږم ټولګي پرته د جنکو په تعلیم د طالبانو په واکمن کېدو وروسته بندیز دوام لري. د خوراک نړیوال پروګرام وایي په هیواد کې د بېوزلۍ له امله د هرو دریو جنکو څخه یوې د لومړۍ دورې زده کړې هم نه دي مکملې کړې. د دې او نورو خبرونو او د رپورټونو د تفصیل لپاره سره د خبرونې تر پای مل پاتې شئ.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. نن د ګولیا دوشنبه ورځ د کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 1 نیټه ده. وخت شوی په اسلام آباد کې د شپې 10، په کابل کې د شپې 9 او په واشنگټن کې د غرمې 1 ده. پرې خبری خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په اسرائیل باندې د حماس ترهګر برید یو داسې شخړه راپارولې چې د خبري اعلانو او د رسنیو کارکونکو لپاره په وروستي تاریخ کې تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. لږ تر لږه 1/14 د میډیا کارکونکي، نږدې ټول فلسطینیان پکې وجل شوي دي. د وی او ای د هغوی خبري اعلانو سره چې په دې شخړې رپورټونه جوړ کړي او همداراز مطبوعاتي څېړونکو سره په دې اړه خبرې کړي چې ولې دا مهمه ده چې په سیمه کې داسې خبري اعلانو موجودګي ضروري ده چې په آزاده توګه کار وکړي. او په دې اړه د دوو خبري اعلانو کرستینا سمیت ولیام سکارټ کیسه د ډیوا همکارا محوش جلیل تاسو ته وړاندې کوي.
د اکتوبر په 1 د حماس برید په اسرائیل کې 200 وژل، ترګرو 251 کسانو تختول. په برید کې جګړه رامسته شوه چې تر نن ورځې پورې دوام لري. د ملکی تلفاتو په زیاتیدونکي شمیر کې لسکونه خبري اعلان هم شامل دي.
د جګړې په لومړیو لسونیو کې په ټول کال کې په یو هیواد کې تر بل هر هغه وخت زیات خبري اعلان وژل شوي دي.
د کمیټې تو پروټیکټ جرنالیسټ یا خبري اعلانو د خوندیتوب کمیټې په وینا د اکتوبر تر لومړۍ نیټې پورې په وژل شوو کې 111 فلسطینیان، 2 اسرائیلیان او 3 لبنانیان دي. د دې ترڅنګ د 15 زخمیانو، 2 لا درکه او 45 د نیول کېدو ریپورت شوی.
خبري اعلان قصي تر رسایي کې هم لوی چیلنجونه لري.
طارق حجاج د مونډویس لپاره د غزا خبريال دی. یو آنلاین خبرونه چې د فلسطینی سیمه، اسرائیل او د امریکا پالیسۍ ساری. هغه خپل ټول ژوند د غزا په خار کې تیر کړي.
او کله هم چې زه د اسرائیلي ډرونونو او جنگي جهازونو لاندې ګرځیدم، ما به احساس کاوه چې هر لمحه دوی کولی شي چې په ما بمباري وکړي. زما شا او خوا ګرځیدل، ځکه زه پوهیږم چې دوی خبري اعلان په نخښه کوي او زه پوهیږم چې دوی نه غواړي چې د غزې نه هیڅ معلومات به هر خلکو ته ورسیږي.
د پرمختللي خبری سایت په توګه جوړ شوی مونډویس د هاغه سره لپاره د نیوکې سره مخ شوی چې ځنې د اسرائیل ضد نظرونه بولي. د اسرائیل حکومت په وار وار د خبري اعلانو په نخښه کول رد کړي دي. سی پی جی او نور وای چې د اسرائیل دفاعي ځواکونه باید میډیا د لوړ تلفاتو لپاره حساب ورکړي. نږدې ټول وژل شوي فلسطینیان دي.
دوی یوازینی خلک دي چې کولای شي د غزینې راپور ورکړي، ځکه چې هیڅ بهرني خبريال ته د تلو اجازه نه ده ورکړل شوې. نو دوی د غزا د جګړې د اغیزو په اړه د راپور ورکولو مکمله ذمہواري په غاړه لري.
زخمي کېدل او مرګ یوازینی خطر نه دي چې خبريالان ورسره مخ دي.
ځینې خطرونه یوازې بدني خطرونه نه دي، بلکې د سایبری غلا او د خبريالانو خورول او يرول هم دي.
ملګرو ملتونو په خبري اعلانو بریدونه غندلي او ویلي دي چې د رسنیو د کارکونکو په ضد د بریدونو په اړه اندېښمنون کی راپورونه موجود دي، سره لدې چې په ښکاره توګه پیژندل شوی. د ملګرو ملتونو د ریپورت په جواب کې د اسرائیل دفاعي ځواکونو ویلي چې دوی قصدن د خبریالانو په ګډون په ملکی وګړو ډزې نه کوي. حجاج تا د اکتوبر 2 مې راهسې خپل هر خپور شوی ریپورت یاد دی. هغه وایي د زنو لیکل یې ډېر کړاو لرلو، خو هغه پوهیږي چې دا د هغه دنده ده چې څه پیښیږي هغه ریپورت کړي. د وایس آف امریکا خبریالې کرستینا سمیت لپاره ماهوش چلیل، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د وایس آف امریکا ډیوا ده. د اسرائیل او د حماس د جګړې یو کال وروسته د غزې د صحت یا د طبي ودانیو ډېره برخه تباه شوې او جګړه د زپولو سیمو ته د طبي سامانونو لیږل محدود شوې دي. روغتونونه بنیادی مرستې ورکولو کې لوی مشکل لري. د ستونزو سره مخ د ودانۍ کې یو د الاقصا هسپتال هم دی، چرته چې به د جنگ نه وړاندې یو میلیون پورې خلکو ته طبي مرستې ورکړل کېدې. د استنبول نه د ډوریان او د غزې پټۍ نه د نیدال رپورت کې تفصیل درته ډیوا همکارا نگین شاه وړاندې کوي.
په دیر البلاح کې د الاقصا شهیدانو روغتون یو له هغو څو پاتې طبي ودانو کې دی چې د غزه پټۍ کې شاوخوا 2 میلیون خلکو ته د علاج سهولت ورکوي. د غزې د شمال نه یو کډوال ډاکټر ابراهیم ابو ساقر هر ورځ د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړو له امله ډیر مرګ ژوب لګوري.
دا د جګړې وخت دی، هر لمحه زخمي اندرازي، هر څه کې دي شي ستونزې او چیلنجونه. په ځانګړي توګه د اپریشن په کمره کې مونږ تل په دې فکر کې یو چې د لوی شمیر زخمیانو سره چې هر لمحه روان وي څنګه کول شو چې حالات قابو کړو، څنګه او چرته د دوی لپاره ځای ومومو او علاج وکړو.
ابو ساقر د روغتون د عمومي جراحي مشر دی او د نو راغلو ناروغانو لپاره د بسترونو تنظیم هم کوي. هغه خپل ورځ د خپل ناروغانو په لیدو شروع کوي چې پکې یو ایمانو رای هم ده. د هغه مور ریدا رای وای لوري د دوی په کور د اسرایل په توغندیز برید کې خپل خپل للاس ور کړی او کې دی شي د بلې خپې د ژغورلو لپاره بل اپریشن ته ضرورت پیښ شي. ریدا وای چې د علاج نشټوالي د هغه د لور تکلیف سیوا کړي.
کلا نه کلا د هغه چیغې په دې ټول ځای کې اوریدلای سي. هغه ډېر په تکلیف کې ده، دا د نورو ټولو سره هم پیښیږي. نن شپه زما لور خوب نه دی کړی، هغه ګولیو ته دوایانو او علاج ته ضرورت لري، دا کافي نه ده. خو شکر دی چې که څه هم وي دا روغتون د خپل وس نه ډېر خدمتونه وړاندې کوي.
ډاکټر ابو ساقر د خپل ورځې ډېره برخه په اپریشنونو کې تیروي، خو هغه وایي چې هغه تل په دې فکر کوي چې کمې څنګه پوره کړي او په داسې وخت کې د متبادل پلټ کې وي چې پرختون کې غوښتنې مخ په ډېرې دودي او سرچینې کمیږي.
د طبي سامانونو نشواله د روغتون صلاحیت ته زیان رسوي. د اپریشن سامان نږدې په ختمه دوه دي چې د څه شي هم غوښتنه وکړي جواب ویتل دا وی دا مونږ نه لرو، هیڅ نه دی پاتې شوی. د طبي سامانونو او د اپریشن د وسایلو نه واخله تر کلینیکی صلاحیت پورې په روغتون دننه حالات ته بیانول نه دي.
یو ټول ورځ په اپریشنونو کې تیرول ورسته چې زیاتره پکې د جګړې زخمیان وو. ډاکټر ابو ساقر د وارد بل چکر لګوي، هر میاشت زرګونه کسان راځي او ډاکټر ابو ساقر اندېښمن دي چې نور څومره وخت به هغه او نور کارکونکي خپل کار ته دوام ورکړي شي.
زه نه پوهیږم چې دا جګړه څنګه شروع شو او څنګه به ختمیږي، خو زخمیان زموږ د طاقت نه بهر دي. دا د هر انسان، ډاکټر، روغتون او یا د هر چا د وس نه بهر ده. نه پوهیږم چې موږ څنګه درد او ستړیا زغمو، خو زه دعا کوم چې دا جګړه زر ختم شي.
د ډیپلوماټیکو هڅو د ناکامۍ دو او د جګړې د زیاتې دو سره دا امید ډیر لګ دی چې د هغه دعا قبول شي یا دا چې د ناروغانو لپاره به مرستې زر راورسي. د وایس اف امریکا خبريال ډورین جونز لپاره نگین شاه، وایس اف امریکا ډیوا ټی وی، واشنگټن.
در وایس اف امریکا ډیوا ده. د اسرائیل او د حماس د 8 اکتوبر د بریدونو یو کال پوره شوه. په داسې حال کې چې یورپی ملکونو د اسرائیل نه غوښتي دغه چې په غزا کې د حماس پر ضد روان جنگ ودروي چې په کې د عامو خلکو په وجنه په سیمه کې ویره تر خوره شوې ده. لندن د وی او ای هنری ریجول پر رپورت کې نور تفصیل د دیوا همکار بختور شاوړاندې کوي.
تیر کال په 8 اکتوبر په اسرائیل د حماس په بریدونو کې 1200 اسرائیلیان وژل شوي چې په خبرګون کې د اسرائیل یورپی ملګری ملکونو د اسرائیل سره مرستو ته دوام ورکړو. د هغه وخت د برتانیې وزیر اعظم ریشی سونک وویل
اوس د سپینو خبرو وخت دی او زه په ډاګه وایم حماس او دغه ملتړي د دې خونړۍ ترهګرۍ ذمہوار دي.
د حماس د بریدونو په خبرګون کې اسرائیل په غزا کې دغه ډلې په مرکزونو بمباري او ځمکني بریدونه وکړل چې پکې د کال 2023 تر اخره د حماس د بلقیلان د صحت وزارت تر مخه 2000 فلسطینیان وژل شوی. د اسرائیل لخوا په دغه بمباري کې د عامو خلکو په مرګ جوړه نړیواله اندېښنې زیاتې شوې.
غربي ملکونو د پاره دا ډېره ګرانه و چې د اسرائیل نیغ په نیغ ملاتړ نه لاس واخلي.
غزا سیمه تر امدادي توکو په نرسېدو هم نړۍ اندېښمنه شوې و. جنوبي افریقا په هیک کې د جرمونو په نړیوال عدالت کې د اسرائیل په ضد د فلسطینیانو د قتل عام په سر مقدمه وکړه چې ورسره سپین، آیرلند او بلجیم هم ودرېدل. خو اسرائیل بیا بیا وایي دوی د نړیوالو قوانینو سره سم فوځي عملیات ترسره کړي. تر اوسه د رسبندۍ د پاره شوی هلې ځلې د ناکامۍ سره مخ دي.
یورپی ملکونه هم په اسرائیل هاغه اثر نه لري کوم چې د امریکا دی. هغه صرف سفارتي بیانونه ورکول شي او یاد سفارتي هلو زلو مرسته کول شي. خو کله نتنیاهو په حکومت دباو و نه چول شي نو هیڅ بدلون نشي راتللی.
د جولای په میاشت کې برتانیې د جنگي جرمونو په سر د نړیوال عدالت لخوا د نتنیاهو د نیولو په ضد خپل منصوبه ختم کړه او د سپتمبر په میاشت کې په اسرائیل د وستو د خرڅونو ځنډولو اعلان هم وکړو.
اسرائیل چې څه کوي، برتانیې د هغې په غبرګون کې د اسرائیل په ضد ډېر ګامونه پورته کړي چې اسرائیل ته زیان رسولې. زه څو ورځې وړاندې هلته وم او ما د ډېرو خلکو نه واورېدل که دا د امنیت نړیوال ملاتړ ترمنځ مقابله وي نو موږ به امنیت غوره کوو. په دې کې هیڅ مقابله نشته.
جرمنی په امریکا پسې په دویم نمبر اسرائیل ته د وسلو ورکوونکي لوی هیواد دی. خو جرمنی هم اسرائیل ته د ځینې وسلې ورکول ځنډولې دي
ځکه چې جرمنی هم نه غواړي چې په ضد یې قانوني ګامونه واغستل شي.
په لبنان کې د ایران پلاوه حزب الله او په یمن کې د حوثی اغیانو لخوا د میزایلي بریدونو په غبرګون کې اسرائیل خپل پوځي عملیات د غوسی متغزبلي. یورپی ملکونو د 8 اکتوبر د برید په غبرګون کې د اسرائیل سره په ډاګه د ملاتړ اعلان کړی وو. خو یو کال د خونړی جنگ وروسته د غټول ملکونو په اسرائیل غږ کوي چې دغه جنگ د زر تر زره ودروي. د وی او ای هنری ریجول د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د حماس او د اسرائیل د جګړې یو کال او د جګړې لسنګره د وی او ای ډیو رپورټینګ. د حماس وسلوالو په 8 اکتوبر کال 2023 کې په جنوبی اسرائیل برید کې شاوخوا 1200 کسان وجلی او تر 2500 پورې اغوا کړي. په غزه کې د روغتیا وزارت وایي تر دې دمه اسرائیل او نږدې 2000 فلسطینیان وجلی. د جګړې شروع کېدو پس د وی او ای ډیو خبريال رحمان بونره هم هلتا تر دوی شتوره ز پورې موجود وو. په دغه موده کې هغه څولیدل او تر غزې تړانګ پر رسیدلو کې د کومو مرحلو تیر شوه په دې ځانګړي رپورت کې یې درته وړاندې کوي.
What happened? Why everyone stopped? What happened? Al-Gham is a shelter. The trunk, can you open? Yeah, please. کوشش کوم ہمارے سر تو پاس بالکل تاسو کې شو نه صاف هغه سر باندې
دا بوګنون کې منظر په اسرائیل د حماس سره کټي حمله وو. کسه هم د راکټو پټېدل ممکن نه وو خو زه هم لکه د نورو خلکو د گاڑی کوشم او د سړک سړنی ته شم. په 8 اکتوبر د حماس په اسرائیل د خنړې حمله وروسته زه هم لکه د نورو زرګونو خبرې اعلان زل واشنگتن روان شم او تر یروشلم ورسیدم. هلته البته د جګړې احساس دومره بوګنون کې نه وو.
زما شاته په پس منظر کې بیت المقدس او مسجد اقصا دی. هلته په شمالي تړانګه کې نن په دریم ورځ هم د شفا روغتون محاصره شوی د اسرایلی ځواکونو دننه موجود دي.
لهذا ز لیروشلم څخه د اسرایل سر آزاد خیال خار تل ابیب روان شوم. هلته چې ورسیدم سلګ ډیر د جګړې احساس وو. سړکونو د خلکو مظاهره روانې وي خو غوښتل یې چې د حماس د پلاسو او واشوي خلک دي خپل کورونو ته راوستل شي. کله نا کله به په دې ښار کې د راکټو غوږونه واورېدل شو، ساره نه بوغې دي او خلک به محفوظ ځای یا شلټر ته روان شو.
زه تل ابیب په ښار کې ما او زه ماخام کې یو بازار ته راغلم مشغل ته کې خوراک د مار انسان شو او رسې کار کوم. ناڅاپه اعلان شو په هیب رو جو بکې زمو شو په چې دې اعلان سم مطلب دی او خلک روان شو ناڅاپه دې علاقې ته او ما د شم ته پوسو کو چې ولې خلک منډوي نظر ته مش چې س ایمرجنسي په رنه حال دې خو چې خبر جو مو چې سه حال کې دي شي. البته د دې په ورو راندې و موږ رات جمع شو او ما ته اندازه شو چې تقریبا په بلنی حال اعلان شوه دې خلکو ته ورشي احساسو شلټر تلاشه.
خو په دې خار کې به زه اکثره د خپل هوټل په محفوظ کمره کې ناستوم. د وایس اف امریکا د بیلو بیلو څنګه سره به هم له دغه ځای مرکه کولې. البته خبرونه سی واقع دل چې په غزه تړانګه کې د مرغ ژوبلې حمله د زرګونو براوړي. ځکه ما فیصله وکړه چې د تل ابیب نه د غزه تړانګې ته نږدې د اشکلون خار ته ورشم. ډیرو ملګرو راته وویل اشکلون کې د ژوند خطر دی، مه ورځه.
اوزه د تل ابیب نه اشکلون خار ته روانه ما په لار کې د ګاډي دلګت کیږي. کله چې ما د های وې 4 یا سلورم نه اشکلون خار طرف ته د های وې اترادل شو چې پوسټ باندې فوجانو لاړو ګاډي کتن بار ما ته د کار اجازه سره سره رابې په درما ا دې ورته ول زما منګري ټاکسي چې کپ بین راور دې چې د خبريان ته اشکلون د سینګا په ټچ کین معنا یس او پرشر او سړک ماته به خېت هم مخابه خالي باندې
او رښتیا هم دوی سم ویل. زه چې اشکلون ته ورسیدم نو خلک ته وته وو دې خار ته یې بیا ګوست یا د پیریانو خار هم ویل. د غلطه بهر وخت په اسمان باندې د راکټو خړه یا لوخړه خوروا. زه چې دی خوشی خار ته ورغلم نیوی جوړی راته ویل چې نږدې سل واره د راکټو نه د شلټر یعنی پنازی ته ورتختی دلی دی.
مور دن 100 ټایم
لس سکند ټایم شو زه خپل کمرې ته چرته تفریدم په دوه ساعت کې درته ما ولید چې د بیخي زمونږ سر د پاسه د کور د پاسه مخامخ په دغه ځای کې دا لري تاسو وینې زه به یو ځل بیا را نږدې کما. دا په لیک سات کې دا 14 نو شو چې راکټي وری تاسو لیدې شي
تلته زه تر سو ورځې پورې وم راکټي وی 14 نی وی سایرن وی. کله کله په دې کې آرامي هم راغله او چې آرامي براغله نو یو کونتر با زما د هوټل د خوري بالکنی ته راغله ول تبلک سات لپاره کې راست. دغه ځای چې زه موجود وم نو ما د اسرائیل پوز مشرانو ته نورو چارواکو ته سوزل خواص وک چې زه شمالي تړانګې ته جخت یا دلن ورتل غواړم. هر ځل به زما خواست رد کېده. ځکه یو ورځ ما فیصله وکړه چې تا ته خو اجازه نه ملاوي خو راشه په خپل کوشش وکا. د اشکلون خارنه د شمالي غزې ترانګې په لور روان شو. په سړک زی په زی پوځي ګاډي وو چک پوسټ وی خو زه تر ټولو تیر شو.
یو بل چک پوسټ روان نه کور چې دې ما ودرې کنه ما پرې دې د تک د پاره سم مشکلات ما تشته کنيشته دي خو بهر زما کوشش دا ده چې زه چک پوسټ نه ورم. دا یو چک پوسټ نه زه ورې دم اتفاق سره زه دې ودرې ولما دا یو کدي شي په جندل نه ما یا سر بل وجه به خوشاله زما به کوم چک پوسټ پاتې شو ما خپل موبایل لاندې کړو چې دې ما ونه ګوري و مې نه دروي دا مخامخ بالکل زما طرف ته چې شان چې پاتې کړو صحیح شو دا چک پوسټ وا زه درا تیر شو او تر اخري چک پوسټ ته ورسېدم. هلته چې هغه خبر شو دا یو خبريال دی او درنه تل غواړي نو د اوس په لوی دروازه چې د زیړ رنگ وا را پسې بنده. خو زه په قلار نوم ما غوښتل چې د غزې تړانګې ته ورسم
له هغه ځای را واپس شوم او د ساد نومي علاقې یو خوش علاقې ته می سړک ته می گاډي وردن نک په پټو کې په شړو لارو باندې تر دې راه ده د خپل ګوګل می په ذریعہ باندې غزه په لور روانو ما چې نږدې پولی ته ورنږدې کېدم نو هغه ځای پوځیانو راونی وم او هم د پځای یو درو
ما سلور پنځه چیک پوسټ دی ترپتا او دی ترپتا وکټلې زخیم ترپتا لاړه ما یو 1.5 کیلومتر سفر مې وکيو یو سات وګرځیدم خو ممکن نشوا بهر حال د دې های وې نه کم چې زما شاته دی داسې په یو کیلومتر فاصله کې دا غې نه یو کچ سړک ما پیدا ک او په کچ سړک زرالم که هم ممکن توګه باندې بدا خامل ممکن د وی یا بنو دی خبرې ال د تحفظ په خاطر خو ما کوشش داو چې زیات نه زیات نږدې ورس دې خوصلګ نشته دې خو ټول پټی دی باغونه دی ما په دې مخامخ ځکه د کیلو باغونه ولیدل ما د لیموانو باغونه ولیدل ما نور باغونه ولیدل د ازبک کرل شوی د پوینم چې په دې بس کرل شوی خو د دې ځای نه ماته البته د غزې شمالي تړنګ په نظر راځي لوګي پورته کې د غزې شمالي تړنګ نه او د 14 وازونه هم راځي
په 1 اکتوبر شروع شوی دی جګړه کې تر دې راه د پورې ایران او لبنان هم دخل شوی دی د امریکای په شمول ملګری ملتونه او نور نړیوال کوشش کوي چې اوربند وشي امن راشي او سوله وشي نو خبر دا وکړه کیږي خو تر څو پوری خبر وي خبرونه به تر تاسو درسو رحمان بندره فویس اف امریکا ډیوا واشنگټن ڈی سی
دروایس اف امریکا ډیوا دا نن 1 اکتوبر دی یو کال وړاندې په اسرائیل د حماس حمله وروسته د اسرائیلو عملیاتو په رد عمل کې ترکی صدر رجب طیب اردوان د ټولو نه مخکې وو خو اوس دغه ویل کېږي چې د صدر رجب طیوان یا ترکی چې کومه ده هغه سایډ ټکل شوې ده په دې اړه باندې د ډیرن جانز رپورټ درته د ډیوا همکار نوشروان قلندر وړاندې کوي
په ملګرو ملتونو کې د صدر طیب اردوان وروسته وینا د حماس په ضد د اسرائیل په جګړه یو مرصپنه حمله و اردوان د خپل ځان په اړه هیله مند و خو چې د اسرائیل په ضد به تر ټولو زیات نیوکه کوونکی وي او وی ویل چې ترکی یوازینی هیواد دی چې د جنگ په وخت کې د اسرائیل په ضد بندیزونه پځای کړل خو اسرائیلی څېړونکي خبرداري کوي چې د اردوان دریز به د جګړې پرته نتیجې ولري
ترکی غواړي د دې ورځې نه وروسته هم وي غواړي چې په غزه کې د اسرائیل او فلسطین د کړکیچ په اړه د عمل برخه وي بلخوا اسرائیل د ځینو لارو واسي کړي چې سرګندوي ډیره کرانه وي چې اسرائیل په دې عمل کې ترکی ته د ورګډېدو اجازه ورکړي
د اسرائیل په مخالفت کې د اهم رول لوبولو ترڅنګ اردوان د دې شخړې په حل کې هم کار کړي خو څېړونکي وایي چې انکارا نه صرف دا کې د اسرائیل نه ځان غړتا وساتلو بلکې د عرب مشرانو په مرسته د جګړې د ختمولو په هلو ځلو کې هم خپل ځان شته کړلو
د عرب کانتریز
عرب هیوادونه په عمومي توګه خوشاله دي چې ترکی د لوبي برخه نه ده دا د ترکی د صدر او خارجه وزیر یو بل مایوسی ده چې ترکی باید خپل اخلاقي ځمواري او سفارتي هڅې جاری وساتي خو په فعال توګه زنوینم چې ترکی نه غواړي چې د دې عمل یو کردار دی وي
سیډون کې وایي چې وجه دادا چې د ترکی د قیادت خواهشات په سیمه کې د خلافت عثمانیه په تاریخ او یادونو کې پټتي سکه هم ترکی د اسرائیل په تجارت بندیزونه پځای کړی دي خو انکارا تر اوسه د سخت ولسی غبرګون باوجود آذربایجان ته د ترکی د لارې اسرائیل ته د تیلو برامد کولو اجازه ورکړي او هم په دې وخت اسرائیل او ترکی پوره سفارتي اړیکې هم پځای ساتلې دي چې د شیډونکو په نظر د راتلونکو لپاره دروازې پرانست پرې خو دي
the fact that both sides are
په حقیقت کې دواړه خو اسرائیل او ترکی نږدې هر څه تیرولو ته تیار ښکاری په دې خاطر چې دا جګړه ختم شي او د غزا د بیا ودانی عمل پیل شي نو ترکی پکې د هیڅ یو کار ضامن نوي او میدان ته ورکوزیدي شي
تیر کال په 1 اکتوبر د حماس د برید نوړاندې انکارا د اسرائیل او عرب مشرانو سره د اړیکو خکولو په هڅو په ټوله سیمه کې خپل اغیز پراخېدو کې بوخت و دا شنونکو خیال دی چې د اسرائیل او عرب لیډرانو دواړو لخوا د ترکی سره سفارتي اړیکې یو خوا ته کول په سفارتي اړیکو کې بدلون ته هوا ورکول دي
دا په ترکی کې دا وخت یو اهم بحث دی. یو شمیر خلک وایي چې ولی موږ د فلسطینیانو په شمول د عربو مرسته وکړو، په داسې حال کې چې موږ ته په ترکی نړۍ کې ډېرې اهمې مسلې پرتې دي.
سیړونکي وایي چې که په منځني ختیځ کې جګړه روانه وي او انکارا په سفارتي توګه غاړې ته پاتې کیږي، نو په ترکی کې به د داسې سفارتي اړیکو غوښتنې زیاتېږي. د استنبول نه د وایس اف امریکا خبریال ډورین جونز لپاره نوشیروان کلندر، واشنگتن ڈی سی.
بل لخته د لبنان د هم دغه جنگ خبر شوه. د لبنان په تازه صورتحال باندې هم د لبنان خبریال هادی په هلو ویو کې د ډیوا همکار محمد اکرام سره تفصیل شریک کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
Yes, actually, last a few weeks there were strikes of very harsh strikes of Israel, especially against the areas which are controlling by Hezbollah, and now there is more than half million of immigrated people inside Lebanon, and some people, I guess 200,000 people fled to Syria, and some thousands of people had to flee to the other countries, but we are not sure about the total number. And also there are hundreds of thousands of people fled from the south and from Dahiyeh and from the other areas which is attacked by Israel. Most of them are now in living under in the regions or neighborhoods which are under control of Lebanese army. And actually, if you are talking about Beirut, there is a catastrophic situation in Beirut, because hundreds of thousands of people are trying to live in the schools, in the stadiums, in the sport complex and such places. Mm-hmm. And actually Lebanese government doesn't have enough budget to afford the needs of those people, so some international NGOs and some local NGOs are trying to support or provide daily food and shelter and other needs for those people. But actually the situation is not very predictable for those people, because no one can see this tomorrow and what can happen to those people if Israel keeps striking.
دیوی هادی الوان چې دا وخت کې په بیروت کې را نیم میلیون خلک دی چې به کور شي دی، دوه لکه شام ته تل دی، په لکونو په زرګونو خلک نور ملکونو ته هم د سیمې سره په گاون کې چې کوم ملکونه دی هغه تم تل دی. دیوی چې د لبنان حکومت هم کوشش کوي هغه سره فندونه شته چې دی ته څنګه مرسته ورسوي، خو تر اوسه پورې حالات هغه ډیر واضح نه دي چې سبا لبا سکیږي. حالات هلته اوس هم بد دي، پته نه لګي چې راتلونکو ورځو کې به سکیږي.
وایس اف امریکا ډیو دا 8 اکتوبر او تاسو ته د اسرائیل او د حماس او په لبنان په اړه باندې تفصیلي رپورټونه وړاندې کړل. زو د پاکستان په لو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر او د پی سی بی چیرمن محسن نقوی نن د چین سفارت ته ورغلی او هلته د هغوی سره د غمرازی ښکاره کړی ده. پاکستان کې د چین سفارتخانه منلی 13 شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې د ایرپورټ خواته د چینایانو په قافله برید کې دوه چینایان وجل شوي او یو جوبل دی. چین بیا د پاکستان د چینایي وګړو د خوندیتوب لپاره د ټولو اړینو ګامونو پورته کول غوښتنه کړې ده. په کراچۍ کې د چینایانو په قافله شوي برید په اړه تفصیل د کراچۍ نه د ډیوا خبریال فضل عزیز په دې رپورټ کې وړاندې کوي.
د کراچۍ د نړیوال هوایي میدان نه بهر 13 شپه د چینایانو په قافله د شوي برید ځای پولیسو بند کړی دی. پولیس چارواکي وایي د پیښې پلټنې کوي، خو تر اوسه پورې د چاودنې یا برید نوعیت نه رسرګن کړی. خو په پاکستان کې د چین سفارتخانه ویلي دا په چینی قافله ترهګر بد شوې دوه چینایان پکې وجل شوی او یو جوبل شوی دی. چین یو ځل بیا د پاکستان غوښتنه کړې پاکستان کې د کارکونکو چینایانو د امنیت لپاره دی کلک ګامونه پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم شاباز شریف هم د غبرل غندلې او ویلې دی په دې ناوړه په حقیقت کې ککړ پاکستانیان نشي کېدی بلکې د پاکستان دښمنان دي. سمدستي پلټنې پیل کړل شوی چې په حقیقت کې ککړ کسان معلوم او د قانون منګولو ته راوستل شي. د چینایانو په قافله د برید زمواري بلوس بلتون غفتون کې وسلواله ډلې بلوس لیبریشن آرمی منلې او داوی کړي د مجید بریګیډ فدای یونټ یو ځانمرګي د چینایي انجینرانو او پنګوالو د لوړې کچې قافله په هدف کړي ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د غبرید نیوازي په پاکستان بلکې د پاکستان او چین په دوستۍ شوې دي او د مجید بریګیډ په ګډون باندې د دې پیخي زموار د قانون منګولو تر وستل شي.
پاکستان strongly condemns
پاکستان د کراچۍ هوائي میدان نه بهر په چینایانو شوه ناوړه ترهګر بریټ پکله کغندي پکوم کې چې دوا چینایي انجینران وجل شوی او بل جوبل شوی دی.
پاکستان کې لدی وړاندې په بلوچستان خیبر پختونخوا او کراچۍ کې وخت په وخت په چینایانو وجون کې بریدونه شوې دي. څېړونکو وایي د کراچۍ د هوائي میدان نه بهر د چینایانو په قافله بریټ کې دوه په امنیت پختنې راولاړې کړې دي.
دیکھیں فیڈرل لیول پہ بھی اور اگر ہم پروینشل لیول پہ بھی دیکھیں
وہ مرکزی کچا او صوبائی کچا کو قتل شی نو د چینایانو د ساتنې لپاره د سیم صوبے یو اداره جوړه ده. سو زر پولیس لري داغو د لپاره پوره بجټي او ټول اقداماتي په هوایي اډه خو انتظاماتي خو په خار کې چې چینایان په خپل خوخه ګرځي را ګرځي د امنیت په والا خطرې شته. په دې وجه زما په نظر هم په خار کې امنیت ټینګول پکار دی.
چړونکو وايي پاکستان کې بیا بیا چینایانو باندې حمله کیږي او چین د پاکستان نه د خپل وګړو د پاره د امنیت غوښتنې کوي. کدا سلسله دوام ولري د دواړو ملکونو په کچه اغیز کیدی شي.
ظاهره جب حمله زیاده هونګي تو چینی
ظاهره دا ک په پاکستان کې په چینایانو حمله سیوا شوی نو چینایان به خپل توان ونز غمی خپل پانګونی به وباسي او کوي نو باسي نو نورې پانګونی بند کوي او کم خوب چيلي دلی شوی چې سی پیک او د چین د مختیا منصوبی با گیم چینجر وی نو دا خوب با پورا نشی او حالات با نور خراب شی.
پاکستان کې په چینایي وګړو تر سره شوی ورسته غټ برید روان کال په شپږشتم مارچ د خیبر پختونخوا په شانګلا ضلع کې شوی. په بيشام کې د داسو ډیم په چینایي انجینرانو ځانمرګي برید کې 15 چینایي وګړي او پاکستانی ډرایور وجل شوی. د کال 2022 په شپږشتم اپریل په کراچۍ په هنتون کې د چینایي ژبي او کلتور د زده کړو څانګې کنفوشیس انسټیټیوټ په چینایي استادانو ځانمرګي برید شوی. درې چینایي استادان یو پاکستانی ډرایور یې پکې وجل شوی. دغه برید زمواري هم له قانون ګرځول شوی ډلی بلوس لیبریشن آرمی منلي او ویلي وو دغه برید لومړی خزینه فدایي شاري بلوچ کړي وو. پاکستان وایي پاکستان کې په پروژو د کارکونکو چینایي وګړو د ساتنې لپاره کلک ژمندې او ترهګرۍ ته دماتې ورکولو لپاره به د چینایانو سره په ګډه کار کوي. د خپل همکار ذوالفقار بیټنی سره فضل عزیز وی وی ډیوا کراچۍ.
په کراچۍ کې په چینایي وګړو باندې برید پاکستان او چین دواړو غندلې. د ترهګرۍ پر ضد د شریکو هڅو جاري ساتلو بیانې هم ورکړې. دا برید په داسې حال شوې چې پاکستان د شنګای همکاري غونډې کوربه توپ د پاره تیاری رواني کړې دي او څېړونکي وایي دغه شان په بهر ملکیانو بریدونه او د پاکستان سیاسي ګډوډې به دا غونډه اغیزمن کولی شي. په دې باندې نور څه تفصیل تاسو ته د اسلام آباد نړیوال خبريال اورنګزیب خان په دې رپورت کې وړاندې کوي.
پاکستان د اکتوبر 15مې شنګای همکارۍ غونډې قربتوب لپاره تیاری پیل کړی دی او وړاندې د پاکستان تحریک انصاف اسلام آباد ریچو کې احتجاج په حق له حکومت ویلی وو چې د دې مقصد د غونډې ته زیان رسول دي.
وزیرستان میں حملہ ہوا
اڑان دی شمالی وزیرستان کے دا پوزی او افسر پا شمول پنز پوزیانو وجنا بیا سیاسی گڑوڑے او اس پا چینیائی وگڑو برید نہ ہم داخ کاری چی شنگائی ہمکارے غنڈے تا زیانو رسی. خو مهمه خبره دا ده چې سی پیک پروژه او دلته کارکون کی چینیایی وګړو حفاظت یقیني کولو د پاره یو جامع تګلارې خپل کړې شوې ده او نورو ادارو به شمول دی کې د پوسټ دوه سکیورټی ډیویژن هم شامل دي. خو دا سخکاری چې په دې هیڅ عمل نه کیږي بلکې دا صرف یو کاغذی کاروای ده.
سحکال د مارچ په میاشت کې شانګله کې هم د چینی انجنیرانو په بس برید کې 15 چینی وګړي وژل شوي وو. او د نن پس د چینی یو مهم وزیر پاکستان سفر په وخت دلته بارني سرمایه‌کاری امن سره تړلې و. د کورینو چارو وزارت د کراچۍ برید نوړاندې یو رپورت کې ویلي وو چې تیر شپږ کالو کې پاکستان کې بار ملکانو باندې و بریدونه شوي دي.
چینی وزیر اعظم نه بي
د چین وزیر اعظم به هم پاکستان ته په 14 اکتوبر سفر کوي او د کراچۍ برید اغیز به په دې سفر هم کې دي. دا سنخکاری چې غنی دی بریټ په وجه بعد دا سفر اوزنډول شي خو پاکستان ته بددي پیخ پس د شنګای همکارۍ غونډې سکیورټي د پاره ډیر غیر معمولی ګامونه پورته کول وی ځکه چې نږدې لسو کالو پس بدهن خارجه وزیر هم په دې کې شرکت کوي.
پاکستان خارجه دفتر دی پیخ سخت ټکو کې غندنه کړې دا ویل دي چې چین سره به یو ځای د ترهګرۍ پر ضد خپل هڅې جاری ساتي. پاکستان کې تیر سمودره هڅې ترهګرۍ سیوا شوې دا او پاکستان دلته شوه اکثر لپاره خو ځموار را قانونا ګرځول شوې طریقې طالبان ګرځوي خو کراچۍ پیخ ځمواري بلوچستان لیبریشن آرمی مجید بریګیډ قبول کړی دا. واکمن پاکستان مسلم لیگ او سینیټر مشهد حسین په ایکس لیکي چې د بده مرغه د پاکستان موجوده حکمرانانو د غلطو ترجیحاتو داسې حالات جوړ کړل چې نړۍ اوس په پاکستان خاندي چې د خپل ټولو مهم ملګري هیواد وګړو حفاظت کې هم ناکامه دي. اورنګزیب خان، وایس اف امریکا، نیو اسلام آباد.
د وایس اف امریکا ډیو دا تاسو رپورټ وړاندې کوو د پی ټی ایم یا د پښتون تحفظ موومنټ په اړه باندې چې قانون پوهان د پښتون تحفظ موومنټ یا پی ټی ایم باندې د پاکستان د وفاقي حکومت لړخه د بندیز لګول د انساني حقوقو د پاکستان د قانون خلاف عمل ګڼي. دوی وایي یو عام بنده هم په خبر های کورټ کې د دغه بندیز خلاف رټ پټیشن جمع کول شي. د وایس اف امریکا ډیوا خبريالانو مدثر شاه او هاشم علي قانون پوهانو سره خبرې کړې دي چې د بندیز نه پس اوس د پی ټی ایم سره کومې قانوني لارې پاتې کیږي. تاسو ته تفصیل وړاندې کوو.
وایس اف امریکا ډیوا قدرمنو کتونکو، لکه څنګه چې تاسو ته پته ده، پروند د رخصتۍ پر ورځ باندې، د اتوار پر ورځ باندې وفاقي حکومت د پښتون تحفظ موومنټ باندې پابندي لګوله. دلته کې ما سره دا یو وکیل ولاړ دی، فرهاد افریدی صاحب، ایډوکیټ. دینه پښتنه کو چې عام طور دا خیال او چې نن به د پی ټی ایم فالین راځي، په خبر های کورټ کې باندې پټیشن داخلي پترو سپورې دادې درې برجی کې دن کې دلته کې سکه نه دی راغلی. فرهاد صاحب، پی ټی ایم سي را دي لري مخ کې بدای سکه یو ریټ پټیشن یو نکو نو کمی لاري دی وسره قانوني.
ګوري جی، دا څنګه نور د نورو کیسونه هو تاسو خبر شوي چې په 1 اکتوبر باندې یو اورډر راغی، لاکډاون شروع شو او بیا چې دینو پرون مون خبر شو چې پکې دا دهشتګردې تراګره د پزت باندې د قانون لاندې انټی ټیررزم اکټ لاندې پابندې یا د پروسکرایب کېدو اورډر راغی او د پی ټی ایم د پابندې خبر وشوله. نو مونږ بیا دلته خلکم ملګری هم راغلی وو او مونږ ته بیا کړی و چې په های کورټ کې مونږ ریټ وکړو او د دې لپاره مونږ اخلاصي لارو ګورو چې په قانون کې واضح یو طریقې کار وضع شوی دی چې تاسو به د دغه شان حکم خلاف په تاسو د دغه شان فیصلې خلاف په تاسو مغه اتارټی لا مختار افسر لا یا منیسټری لا د انټیریئر منیسټری دا دې ته به تاسو اپیل کوی.
نو اپیل وکړه
خاص پکوي
او اپیل
سه او د قانون هغه دادې چې تاسو ته به په درې ورځې کې دننه دننه سره د هغه وجوهاتو دغه کم تنظیم یا تنظیم چې دې ته بسره دغه وجوهات د یغه حکمنامه چې دغه ورسی او چې کله تنظیم تاغه حکمنامه سره د وجوهات ورسی چې په کوم وجوهات دا پابندي لګولې ده. نو دا اغه نه بیا دې سره یو میاشت ټیم دې په میاشت کې دننه دی دا نظر سانه د لپاره ال تدغو کی
صحیح
درخواست کی
صحیح
او اغه درخواست بیا قانوني چاره ده. اغه درخواست بیا اغه با پاغي باندې فیصله کوي او پاغي کې هغه سره بل آپشن دی. یو د آپشن دی چې مونږ د ابزرویشن لاندې ساتو، ابزرویشن ټایم شپږ میاشتې کې دی شي، یا مونږ چې دینو دا هم په دې لیست کې په پابندۍ کې ساتو، یا چې دینو مونږ د آپشن هم سره شته چې مونږ ستاسو د وجوهات ستاسو د وضاحت چې کم د یاد تنظیم په طرف وشي دا مونږ قبول ک او مونږه د پابندۍ لری کړه. خو دا خو ممکنه نوي، خو فلحال دا د زمونږ مشوره دا راغله
چې یو ځل مونږ دې ته وګورو چې دا آرډر چې کم نوټیفیکیشن چې کم دی آیا تنظیم ته داسې څه حکم نامه وصول شوی ده. په دې باندې زموږ د ملګرو سره پوره معلومات نه وو، نو مونږ دا کوو چې کا پاسبل وا ممکنه وا، مونږ ته دا وجوهات رانغلل، تر سبا پورې به ورته نور انتظار وکړو. که دا وجوهات رانغلل او خالی دا اعلامیه وینو، دا اعلامیه واقعا چې دی نو دا غیر قانوني ده، غیر عیني ده، او د دې خلاف بیا د ریټ مونږ سره چې
قدرمنو کتونکو د فرهاد صاحب خبرې تاسو واورېدې. دلته کې مونږ سره یو بل قانون پوه شبیر گگانی صاحب موجود دی، هغه سره خبرې کوو. شبیر صاحب، دا په پی ټی ایم چې کومه پابندي ولګېدله، تاسو دې ته په کم نظر ګورئ دا د قانون مطابق، او دا وخت پی ټی ایم سره کومې لارې دي قانوني یا څه څه کولی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. قانوني لار ته خو به لګورو، کله آرډر قانوني وي، چې آرډر د قانون مطابق پاس شي دا هغه د پاره به بیا قانوني لار اختیاریږي. حکومت د آرډر وګورو، د دې شاته وجوهات وګورو، دا موقع وګورو چې پر روان څو ورځو کې دا پښتنو یو عظیم جرګه روانه ده، یو عدالت د هغې به لګي، او په دې کې به سي، په دې کې به پښتانه هغې سره چې کومه ریاستي جبر تشدد شوی دی، هغې سره کوم غیر قانوني او غیر آئینی عمده ادارو څه کارونه کړي دي، ناغي به دغه خپل جلا پر یاد کړي، چونکه هغه بخکاره کیږي انټرنیشنل میډیا ته برازي، صرف دغه دغه نه د بچکولو لپاره دی په داسې مکبه نه داسې وډه روخ کو چې یو هغه قانوني دینه کو قانوني، نو بیا قانوني لار خدا دا چې بیا به فدرل و پاکي حکومت ته د 11 سی لاندې د ریویو اپلیکیشن کې
صحیح. نو تاسو چې ویل چې دا قانوني نه دی، دا مطلب پابندي لګول، نو اوس په یو لسم تاریخ باندې د غټه غونډه را روانه ده، دغه غونډه به سیاسي چې د پی ټی ایم فعالین وای چې موږ په هر صورت کې دغه غونډه کول غواړو، نو دغه بیا سیاسي حکومت په آیا سامل کول شي؟
ما خدا امید کو چې ما وینن به یو ریټ هم خاجه مشوي، چونکه دا ریټ غیر آئینی دی او غیر قانوني دی، بل چې دې سره آئینی او بشري کم حقوق دي ا د پښتنو په مال شوی دی، ځکه چې جمع جرګه د خپل حالات او اظهار کول د قانون مطابق یو پرم نه ګیدرنګ، دا د هر یو شهري، د هر یو سیټیزن آئینی حق دی، دا د فنډمنټل رائټ کې راځي، دا څوک هم نشي ویلې ټکولې. نو چونکه دا آرډر غیر آئینی او غیر قانوني دی، پی ټی ایم له پکار دی، بلکې پی ټی ایم نه ازیم چې هر پښتو ویلو والی، د پښتو ژبې والی، هغه د دې نه افیکټ شوی دی، نو هر یو پښتون دا چیلنج کولی شي، یوازې دا نه چې پی ټی ایم والا دا چیلنج کوي، هر پښتو ژبې والا دا چیلنج کولی شي، او په دې ګراوند باندې به چیلنج کوي چې را دې کې آئینی او بشري حقوقونه په عمل شوي دي، او بل دا چې را روانه کومه دا غونډه ده، د دې لپاره د کورټ نه د سټي لپاره یو التجا کولی شي چې رقم اس کوم لدارا کې، ځکه چې هومر ټول برابر شوی دی، ګورنمنت تبا کېده د دې پته وا دا سو میاشتونه د دې بابت کې خلکو په سره میټینګونه، جرګې، انویټیشن دار څه شوی دی، او په ان مکبند دا بین لګول صرف د دې لپاره یو ناجیز فیصله ده، بنیته باندې مشتمل ده. نو په کار ده چې دا په هاي کورټ کې دا آئین لاندې 199 لاندې چیلنج شي پر پټیشن کې.
ډیر مننه کوي سر عزتمن صاحب. کتونکو لکه څنګه چې تاسو د وکیلانو صاحبانو خبرې واورېدلې، دوی خو ډېر واضح هو ویل چې دوی سره داسې یو امکان وسره شته چې پېښور هاي کورټ ته راشي، دلته کې ریټ پټیشن وکړي، او دوی دا هم یو امکان ظاهر کړ چې دلته کې کېدای شي چې عدالت دوی ته سټی آرډر ورکړي، او دغه په یو لسم تاریخ باندې چې کومه غونډه را روانه ده، دغه کې خو تر اوسه پورې د پی ټی ایم فعالین هاي کورټ نه دی راغلي، ریټ پټیشن نه دی جمع کړی، خو د دې بابت چې د پی ټی ایم د ناقانونه ګرځول شوی تنظیم پی ټی ایم سره د هغې غړو سره موږ خبرې وکړې، نو هغه وایي چې د یو لسم تاریخ دغه عدالت یا د جرګه چې کومه ده، دا به دی خامخا کوي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، د خبر.
د پاکستان د حکومت لوري په پښتون ژغورني غورزنګ په داسې وخت بندیز لګول چې په دغه تحریک د پښتنو په خاوره د امن لپاره د پښتنو جرګه رابللې. آیا د پر امن جرګې لار نیولو لپاره د دغه ګام په شا د ریاست سره مقاصد کېدل شي؟ په دې اړه باندې احسان محمد خان یو سړنیز رپورت تیار کړی دی، تاسو ته وړاندې کوو.
سړنکاران وای دا په لومړي ځل نه ده چې د پښتنو د حکومت لپاره په کوم غورزنګ بندیز پر ځای کړی شوی وي. هر څو چې پښتون ژغورنې غورزنګ په تشدد باور نه ساتي، خو بیا د دوی دغه پرم نه تیری کوم داسې دی چې د ریاست بیانیه یې چیلنج کړی.
دا حکومت چې پابندي په دې باندې د څه د یارې ولګولا، نو هغه دا چې په 11 اکتوبر تکه څو ورځې پستا د اغوی په خیبر کې د کامی جرګې پروګرام وو چې کوم هغه و چې اوس په مخ کېږي، خو هغه کامی جرګې د لپاره هغه ډېر تیاریا نکړې وي، تیاریا نه داسې کړې دي چې هغه و پکې فیکټس او فیګرز ښایي چې پاکستان د امریکای په دې جنگ کې مرګره شو، نو په دې کې د پښتنو او خصوصا هغه مرج ډیسټریکټس د هغه خلکو سونه مالی او ځاني زیان اغي ته رسیدلې ده.
د پاکستان حکومت دریز ده چې پی ټی ایم په هواد کې ولسی نظم او خوندیتوب ته د پام وړ خطر ده، خو د پی ټی ایم لغښتنو خبر سیړونکي وای پاکستان تاریخ لري چې هغه غغونه او یا تیرګونه د ډول د فشار لاندې ساتلی چې د ریاست له بیانې سره توپیر لري او په ضد یې ننګونې کوي.
ریاست په پی ٹی ایم باندې داسې بندیزونه لګئ چې هغه انټی ټررسټ لا لاندې راولي، نو دې مطلب دا شو چې ریاست ته پی ٹی ایم یعنی کم څه په تشدد باندې یقین نه لري، عدم تشدد باندې یقین لري، او هغه جنگیالان چې کوم ٹی ٹی پی ده چې کوم په تشدد یقین لري، ریاست باندې یقین لري، په هغه کې هیڅ فرق پاتې نه شو. چې کله هیڅ فرق پاتې نه شو، نو دې مطلب دا ده چې ریاست ته جمهوری عمل نه خطرہ دا، غیر جمهوری قوتونو نه غیر خطرہ زکه نشته چې هغه دوشتو کالو نه هغه قوتونه پالی او هغه د خپل پالیسی تسلسل غنی.
د پاکستان حکومت په پی ٹی ایم تور لګوي دغه غورزنګ ته خارجي ډاډ او ملاتړ ترلاسه دی. د پی ٹی ایم لوی شمیر فعالان چې وخت په وخت نیول شوی هم او بندي ساتل شوی دی. آیا د هغه ګامونه ورسته بیا د بندیز پریکړه په کوم فکر تر سره شو؟ په دې اړه فیض الله جان زیاتوی،
لکه حکومت دا واړی چې دوی دی سیاست تر روزي، نو په سیاست کې بیا هغه لچل ورزي چې لکه دوی بسنګ رہی سارے، لکه څنګه په دې تیر الیکشن کې موږ وکتل، او یا دې ته مجبورای چې هغه وایلنس شروع کړي، او کوم بچ پی ٹی ایم زما سونه انډرسټینډینګ دی کله به مونږ کی هغه وجه دا ده چې ریاستونه هغه وایلنٹ موومنٹ ډیر په اسانه باندې کرش کولی شي. هغه وجه دا ده چې یو خو وسایل هم وي د ریاست سره، او بل دا ده چې د هغه وسایلو د استعمال لپاره جواز هم ملو شي.
په پی ٹی ایم د حکومت د بندیز پریکړې ورسته یو شمیر سیاسي فعالانو ترڅنګ د بشري حقوقو کمیشن هم دغه ګام غندلې. د پی ٹی ایم دریز دی په دغه غورزنګ د بندیز پریکړه د جرګې لار نشي نیولې، ځکه د دوی په وینا دا د پښتنو قومي جرګه ده چې هر ګوند او د نظر خلک به پکې ګډون وکړي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
په وزیرستان کې یو شمیر سیاسي او قومي مشرانو، مدني فعالانو، وکیلانو او قومي مشرانو د پی ټی ایم پر ضد لګول شوی بندیز غندنه کړې ده. د دوی په وینا ځوانانو جرګې شندول او بې ګناه خلک زندان ته اچول د بشري حقوقو سرغړونه ده. دوی زیاتوي چې پی ټی ایم تل د نامنۍ، د جبري بې درکیو او د ماورای عدالتي وجنو پر ضد مظاهره او احتجاجي ناستې کړې دي. تفصیل د سیمینار لري و خبريال عدنان بیٹنه په دې رپورت کې وړاندې کوي.
وزیرستان کې سیاسي مشران وای پښتون ژغورنې غورزنګ چې د خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه پیل کړی د جګړې ضد یو غورزنګ دی. د غورزنګ تل د امن او انصاف لپاره ژغ پورته کړی او د تاریخ زیاتره فعالان لوستي ځوانان دي چې له پونتنو او کالجونو څخه فارغ شوي دي.
بل خو هیڅ وجوهات موږ نه ویني، خو صرف د خپل د حقوق د خپل حق خبره، د ورکې خلک خبره، د پښتانه سره ظلم زیاتای دی، نراو د پښتانه په وسایل باندې چې کومه قبضه راغونه دو، دغه خبره چې څوک کوي نو دغه خلک باندې دی بل لګوي.
قومي مشران هم وای چې پښتون ژغورنه غورځنګ په ډیره منظمه او سوله ایزه توګه د خپل حقونو لپاره مبارزه کوي. دوی د عدالت نه پرته وژنو او د بشري حقونو سرغړونو پر ضد احتجاجونه کړي دي. د دې غورځنګ جلسو کې هغه خلک شامل دي چې د جګړو او ناامنۍ ښکار دي.
پی ټی ایم چې کوم دا یو دا غر کا سونه دی، دغه سره په کروڑی نه پښتون کوم دا یو دا هغه پښتون کوم دا یو چې بده موږ د جنگ تر شو او دای تا درد رسه دلای دی، یو چا ورور مر شوای دی، یو چا پلور مر شوای دی، څوک لا پتا شوی دی وېسلې ورته څوک هغه شوی دی. دغه وجه نه دغه پی ټی ایم دغه پښتون کوم زړه کده نه نه درد دی.
پښتون ژغورنې غورځنګ په کال 2013 کې خپله مبارزه پیل کړه او په اسلام آباد کې تاریخي احتجاج وکړو. له هغه وروسته د پاکستان په بیلابیلو شهرونو کې لوی اولسي غونډې کړې دي. په دې احتجاجونو کې زیاتره هغه خلک لیدل کېږي چې د جنگ له اغېزو ځپل شوي دي.
پی ټی ایم دا تا وخت په واغ باندې احتجاجي نه کوي، جلوسي نه کوي، خو دغه د څومره احتجاجي نه لیدل دي په کې چې دغه د میسینګ پرسن فوټوګون هو خوستي چې کومه دغه خپل پردي ورک شوی او دغه نه علاوه پلی کارډ یو خوستي په کې باندې دغه د امن مطالبات لیکلې وي. دغه د پروټیسټ چې توی سفر نن میج داس اصلا ولی دال یا بل نن میج داس حرکت ولی دل چې په وجه میج ووی چې را دغه دغه د شدت طرف ته روان دي. نو دغه د شای چې کوم دای د امن د پورا محدود سوتی دغه نه علاوه کا دغه ووینه دغه د خپل پروټیسټ شې چاته د تکلیف ور کوله کوشش نه کوي. دغه دغه د پورا کسان استلی وی چې هغه چې کومه ټریفیک وی هغه هم په دغه پدګرنګ روا دوا وسوتی.
د پاکستان د کورنۍ چارو وزارت وای چې وفاقي حکومت د پښتون ژغورنه غورځنګ پر فعالیتونو بندیز لکه فلای او دوی ناقانونه ډله ګرځه فلای ته. د کورنۍ چارو د وزارت لوري په پی ټی ایم د لګول شوی بندیز په اعلامیه کې ویل شوی چې دا تنظیم په ملکي امنیت لپاره خطر ده.
وزارت داخله سره دا اختیار هم نشته دا چې یو تنظیم یا یو پولیټیکل پارټي، بلکې وزارت داخله به لیټر کوي سپریم کورټ ته، سپریم کورټ به بند کوي. نو نه د آئین آرټیکل 4 نه واخله، آئین آرټیکل 39 پورې چې مونږه د پاکستان کانسټیټیوشن 73 سونه آئینونه دي، سونه سیکشن اف لا دی هغه خلاف ورزی ده، ایلیګل ده. کدا هاي کورټ پېښور هاي کورټ تلار شي پاولنی پېشي باندې ودا پابندی ختمه شي.
پښتون ژغورنه غورځنګ اعلان کړی چې د پښتنو د قومي عدالت په نوم یوې غونډې ته ټول سیاسي او قومي مشران بللی دي تر څو د پښتنو په وړاندې موجود ستونزو د حل لارې ولټوي. د پښتون ژغورنه غورځنګ مشر منظور پښتین دوا کړی چې په پښتونخوا او بلوچستان کې پولیسو چاپې وهلې دي او د غورځنګ تر 300 څخه زیات غړي نیول شوي دي. عدنان بیٹنای، دیفا، وزیرستان.
در وایس اف امریکا ډیو ده د بلوچستان په پښتون مېشته سیمو په خاصه توګه بیا په جوب او شیرانی ضلعو کې د نامنې د پرله پسې پیښو پر ضد احتجاجي او قبایلی جرګې شوې دي. په دې اړه باندې نور تفصیل تاسو ته د سیمې نه د ډیو خبريال حفیظ الله ستوري شیرانی وړاندې کوي.
د پاکستان د خامی اسمبلی پخوانی غړی مذهبي او سیاسي مشر مولانا محمد خان شیرانی په خپل وینا کې د اولس پر یووالی او یو موټی کېدو ټینګار وکړ او د نامنې د پیښو په مخنیوي کې یې حکومت پړ وباله.
چې اوس فوج راغی او د احسن اچي پر وډو ولګېدې ته هم په عذاب کې کاي، موږ د هم په عذاب سره کې کړو کې دي، جنرالان د هم دي، افسران د هم دي، ځوانان د هم دي، په کور د نن په چاونۍ د دربه جوړ کړي یا دهشتګرد را ننوځي. نو چې ته چې پر کور نشې پاتې ولای، خپل افسر نشې پاتې ولای، خپل سر نشې پاتې ولای، نو ما به څوک پاتې شي؟ نو بهتره دا ده چې وزارت قرار ته د خدای برابر که او ورځان برابر که، نو به هم په امن شي او موږ به هم په امن شو.
د جرګې د ګډونوالو په وینا له تیرې څه مودې راهیسې په شیرانی ژوب او نورو پښتني سیمو کې هم په یوه بله پلما او نامه د نامنۍ یوه نوې اور ته لمن وهل کیږي. په جرګه کې د ژوب شیرانی د بلوچستان ایالتي اسمبلی غړي ډاکټر نواس کاکړ په خپل وینا کې وویل ولسته هم په کار ده چې له حکومت او انتظامیه سره په دې لړ کې اوژه په اوژه ودرېږي او کومک یې وکړي چې په پیښو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته وسپارل شي.
دا روان احساس سره ما سره وای په احساس پر سره بي
فدیب سپسی ما لائی جی ایف سی ما لکور کمانڈر ما وزیر آبا ما لانی چیف سیکٹری لگوڑ سر پردی مجلس کان جی دیر تین خبر کر گی دا لور لائن اپسرالی اپنے کمیشنر لور لائن سر مائی میٹنگ کر دی مرد رو با کمیشنر سر با آر مائی میٹنگ کر دی اس باقا دا دی چیزا واس کرتا کما اوزا واسا ما
د نامنۍ په پیښو کې د زیاتوالي پر ضد څو ورځې وړاندې هم په ژوب سیمه کې د ټول ګوندیزي کمیټې یا آل پارټیز اکشن کمیټې په بلنه په ټول ښار کې کاربندیز او احتجاج سوی وو. له هغه وروسته د حکومت له لوري هم څو ورځې وړاندې د بلوچستان د وزیر اعلی میر سرفراز بوکټي په مشرۍ کې جرګه په ژوب کې سوی وه چې د صوبی حکومتي او پوځي ټولو مشرانو په کې ګډون کړی وو. هغه وخت په سرکاري جاری کړل سوي بیان کې ویل سوي چې په پښتنه سیمه کې د پاکستان دښمن ترهګر قوتونه د مذهب پر نامه خلق غولوی او لدې لاري د پاکستان پر نظریاتي بنیادونو بریدونه کوي چې حکومت به ضرور مخ نسی. د روب جرګه په داسې وخت کې سوي چې د اکتوبر پر 11 په خیبر کې هم د پښتنو د خامی عدالت په نامه لوی جرګه د پښتون ژغورنې غورزنګ له لوري رابلل سوي ده. حفیظ الله ستور شیرانی وی او ای ډیوا کوټا.
د روایت صف امریکا ډیو ده. په داسې حال کې چې افغانستان کې د شپږم ټولګي پرته د جنکو په تعلیم د طالبانو په واکمن کېدو وروسته بندیز لا دوام لري. د خوراک نړیوال پروګرام وایي په هیواد کې د بېوزلۍ له امله د هرو دریو جنکو څخه یوې د لومړۍ دورې زده کړې هم ندي مکملې کړې. په دې اړه باندې تفصیل درته د سیمینا د ډیوا خبریال عبدالرزاق په دې رپورټ وړاندې کوي.
کارپوهان وای کچری په افغانستان کې د جنکو د تعلیم پر وړاندې قسمه قسم خندان دوام وکړي، نو دا به د جنکو د تعلیم په اړه پیدا شوی سوچ ته زیان رسول ترڅنګ د افغان جون مستقبل د تیرو سره مخ کی
دا پر دوی باندې تاثیر کوي. بل اخر دوی به مجبوریږي چې له خپل کورنیو سره د همدغه اسانتیاو په برابرولو کې کار کولو باندې لاس پورې کوي. بل اخر دوی به کار کولو ته مجبور کیږي. خله وخت د انجونو رابطه تعلیم سره قطع کیږي، نو هغه په کورنۍ باندې تاثیر کوي. بل اخر په کورنۍ کې هغه د تعلیم روحیه په ښځو کې لمونځ ځي او بل اخر دا نران ته هم انتقالیږي. او بل اخر اکثره نران هم د دې په قصه کې نه کیږي چې دوی د خپل نرانو باندې یا خپل خویندو باندې تعلیم او تحصیل ته ادامه ورکړي.
د خوراک نړیوال پروګرام د ستمبر په یو کم دیر شمه په ایکس ټولنیزه شبکه په یو ریپورت کې ویلي چې د ادارې لخوا په مکتبونو کې ماشومانو ته د ناشتي برابرول او تعلیمي ادارو کې د ماشومانو حاضرۍ سره مرسته کوي. د خزو او ماشومانو د حقونو فعالانی وای د زده کړو څخه د جنکو به برخه کې د دوی د ژوند ترڅنګ د ټولنې پرمختګ هم اغیزمن کوي.
دغه خلاد چکچیرم د دې مخنیوي ونی شي، نو دغه په افغاني جامعه د ډېر کلمو رئیس جبران نشي کړی، ځکه دا د ټولنه د یو جهلیت او یو نادانۍ خواته بیایي. په دې اساس باندې زموږ غوښتنه د اسلامي امارت نه او د نړیوالو نهادونو نه دا ده چې دوی زمینه سازي وکړي او د یو تفاهم د لارې دغه مشکلات ته د حل لار پیدا کړي.
د خوراک نړیوال پروګرام په خپل وروستي ریپورت کې وایي اداره یوازې 1 میلیون د لوګي سره مختنانو ته ملاتړ برابرولې شي، او د بودیجې د کمښت لوجي 11 میلیون نور مرستو ته اړمنتنان د خوړو بیړنۍ مرستې نشي ترلاسه کولې. کارپوهان وای ماشومان ته د خوراکي شیانو ورکول ترڅنګ باید د دوی کورونو سره هم مرستې وشي چې په دې توګه والدین خپل ماشومان سکولونو ته د لیګلو توان ولري.
نه پام دي کې د دبليو پی او د نورو غنو توجه او د نور مؤسساتو کار کول لري اړین دي. او بل اخره په بنسټي شکل باندې کار وسی چې د دوی د فامیلونو مشکلات نظر کې ونیول شي او د هغوی لپاره یو میکانیزم جوړ شي ترڅو پوری حداقل وکول شي د خپل بیوزلي د اقتصادي مخاطر سره یو هدف پوری مبارزه وکړي.
د ملګرو ملتونو د تعلیمي، ساينسي او ثقافتي چارو اداري يونيسکو روان کال په اگست کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې یو وزینه هواد دی چې جنکۍ او مېرمنې پکې تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته نه پریښودل کېږي. د اداري تر مخه د طالبانو درې کلنې دوره کې 1.4 میلیون جنکۍ په قصدي توګه د زده کړو نه محروم شوې دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
دی
وسره اوسی
د وایس اف امریکا ډیو دا خبری خبرونه تاسو نه خپنی غاده واشنگتن ڈی سی سټوډیو نه کتله که تاسو نه دا خبرونه پاتې شوی لوی خبر پښتونخوا خبرونه ای بی بی شیرین خبرونه یا هلو وی وی خبرونه تاسو نه خپنی غا لایو نوې کتلین تاسو به رسته هم د وی وی ډیو په فیسبوک د وی وی ډیو په یوټیوب او د وی وی ډیو په ویب باندې کتل شي د خوندور رپورټونو لپاره تاسو د وی وی ډیو انستګرام او د تازه معلوماتو لپاره تاسو د وی وی ډیو ایکس فالو کول شي د دې خبری خبرونه وخت پایته رسیدلې ده زه نصر الله خان د دې خبرونه پروډوسر کلسوم کاکړ او انجینران تاسو نه اجازه غواړم خدای پامان.